په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبری مجله زه فریبا ظاهر د تایروشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې لسګونه کسان وژل سوي دي. د مصالحې عالي شورا یو ویان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولي لیست دفاع وکړه، او د امریکا ولسمشر وایي چې د کورونا وبا له امله د دې هیواد وضعیت لا خراب سي. پدې نیم ساعته مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هرات د ادرسکن ولسوال ادعا کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو لوی محفل بمبارد سوی او 15 طالبان پکې وژل سوي دي. د کندهار چارواکي وایي چې په خاکریز ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرجوب راوښتي ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک د چارواکو سره خبرې کوي. پوره خبر نواوري. د هرات د ادرسکن ولسوالۍ ولسوال عبدالعلي فقیریار نن ادعا کړي چې په ادرسکن کې د وسلوالو طالبانو پر یو محفل د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. فقیریار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ګذرې ادرسکن او شینډنډ ولسوالیو یو شمېر طالبان د ملا غلام نبی په نوم د طالبانو د یو پخواني مشر چې تازه د بګرام له زندانه خوشې سوی وو د لیدو لپاره رایوځای سوی وو او غونډه یې کړې وه چې حمله ورباندې سویده. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن دا خبر تایید کړی چې په دې سیمه کې حمله سوی او یو شمېر طالبان پکې وژل سوی دي. خو فرهاد ویلی چې دا کسان راغونډ سوی و چې پر امنیتي ځواکونو د حمله پلان جوړ کړي. جیلانی فرهاد ویل چې دوی په ادرسکن کې د پیښو په اړه لا هم معلومات راغونډوي او دقیق معلومات لا نسته.
ببینید، تمام گزارش هایی که من خدمت شما ارائه می کنم استدلالی است. ما در حال بررسی
دای د ازادي راډیو خبريال ته وایي چې کوم معلومات چې دا وړاندې کړی دي دا ابتدایي معلومات دي، او دوی لا په سیمه کې په څېړنه لګیا دي، او کله چې معلومات موثق سول او بشپړ سول دوی به له رسنیو سره شریک کړي. د هرات د والی ویاند وویل چې د دشت استو په سیمه کې یو موټر د طالبانو په ماینه لوتي، یو شمېر شتي او ماشومان پکې وژل سوي او زخمیان سوي دي. خو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې بمباري د زندان څخه د یو خوشی شوی طالب باندې په کور شوی او مرګ جوړه ټوله ملکی خلکو ته رسیدلې ده. د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ امنیه قومندان د سیمه ایزو پولیسو قومندان په ارزګان کې د ملي اردو د دریم ټولي قومندان دوه د ملي اردو عسکر او دوه پولیس نن سهار ووژل سو. د ارزګان د والی ویان زړګي عبادی ازادي راډیو ته وویل
تحقیق مین د پتاو په اساس البته نفت د ولسوالۍ امنیه قومندان د ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان او د دریم ټولي د ملي اردو قومندان په شهادت رسیدلي.
په خاص روزګان ولسوالۍ کې امنیتي چارواکي د ازادي راډیو ته د خپل هویت په پټ کېدو په شرط ویلي چې په چاودنه کې د زخمیانو شمیر زیات دی، د حمله مسولیت چانه دی اخیستای. د افغانستان د بارونی چارو وزارت نن وویل چې د هغو دروي افغانانو جسدونه چې د ترکیه په وان جهیل کې بیړۍ ډوبشه او سهار کابل ته راورسېدل. د غیر قانوني کډوال د جون په 28مه له ایران د ترکیه پر خوا روان وو چې بیړۍ ډوبسو. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې 9 قربانیان پیژندل سوي دي. د بارونی چارو وزارت ویاند نن سهار د ازادي راډیو خبريال ته ویلي وو چې 4 مړي نن ماښام کابل ته راانتقالوي. د افغانستان د بارونی چار د وزارت ویان د په وینا سبب د جمعې په ورځ به هم د یو شمېر کسانو مړی کابل ته ولېږدول سي. د افغانستان ډیر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرت لپاره لومړی ایران او بیا له هغه ځایه ترکیه ته تیریږي. د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د خبرو لپاره نن دنمارک ته ورسېد. روسیا هڅه کوي چې د نارت ستورم دوه پروژه بشپړ کړي. د دې نلیکې یو برخه تر بالټیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. د نلی کې هغه برخه چې په بالټیک سمندرګي کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه ځای کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن له دنمارکي چارواکو سره پر دې چې د نورد ستورم دوه پروژه تر کومه حده د روسیه پر طبیعي غاز د اروپا اتکازیا تا ولای سی و جغیر مایک پومپیو تیره ونی هغو کمپنیو تا چی لروسیه سر دا دیر نلیکی پا بشپلوولو که مرسته کوی هم خبردارای ورکرده و امریکا استدلال کوی چی دا نلیک با که بشپلسی نیوازی دا چی دا اروپا دا انرژی پر مارکیت دا کرملین واک سیاد کری دا اوکراین حکومت تا بچی پا ختیزو سیمو که دا روسیه دا پلویانو بیلتونگوشتون که پرزد جنگیجی سزاوی. د ارمنستان پاوز د آذربایجان پر ځواکونو تور پوری کړی دی چې د دوی لور ته د تاوش په نوم په ولایت کې چې غرنۍ سیمه ده پر یوه پوسته حمله کړې. د ارمنستان او د آذربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12مه خونړۍ جګړه پیل شوه چې د دواړو خواوو لخوا د پوځیانو د وژلو ادعاوې پکې وسوې او تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. د ارمنستان د دفاع وزارت نن دا خبر ورکړ چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې جنګ سوی دی، خو د آذربایجان دفاع وزارت خپل لور ته د رسیدلو تلفاتو خبر ناسم بللی دی. او د چین حکومت نن وویل چې امریکا پرته له کوم مقدمې غوښتنه ځینې کړې چې په تگزاس کې خپل قنصلګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا د حکومت دا کار په کلکه وغندل او ویل چې له نړیوالو قوانینو سرغړاوی کوي او د متقابل عمل خبرداری ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې دوی ته خبر ورکړی و چې په 2 ساعتونو کې دی خپل قنصلګری تړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او فکری پانګې د خوندي کولو لپاره کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم پراتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 3.3، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 2.2، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 3.2، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 5.2، او مل اخره په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 5.2.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دوستانو به اوراندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د هرات په ادرسکان ولسوالۍ کې هوایي بریج سوی چې هم طالبان او هم سیمه ییز چارواکي وایي لسکونه کسان پکښ وژل سوي چې ملکیان هم پکښ دي. اخوا د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان له یو شمېر نور امنیتي مشرانو او ځواکونو سره یو ځای په یو چاودنه کې نن ووژل سو. د روزګان د والي ویان زړګی عبادي
تقریباً به پتاو پاسات البته نفت دی ولسوالۍ امنیه قمندان دی ولسوالۍ دی محلی پولیسو قمندان او دی درونی طولی دی ملی وزو قمندان به شهادت رسیدلی.
د مصالحي علي شورا ویان فریدون خوزون ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولي له استعفا وکړه.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي له هغې څخه د ولسمشر ویان صدیقي خبر نه دی.
د یو شمېر هغو افغانانو مړي چې په ترکیه کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه نن سهار کابل ته ورسېدل. د یوه قرباني پلار ازادي راډیو ته وویل
د ماده په نسو ته وای چې په لګه په افغانستان کې ترخی وبو وچ کوم زباغه وګخه وګانم چې زبا مې زوی ونه لګم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا لامل د وضعیت لا خرابېدو خبرداري ورکړې ده. د مجلمو تشپښنه بچو ده. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې لسګونه کسان وژل سوي دي. هم طالبان او هم سیمه ایز چارواکي وایي چې دغلته د باګرام له زندان څخه د یو خوشي سوي طالب د هر کلي لپاره پر ټولو سوي خلکو په دې هوایي برید کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. د دې موضوع یا د دې پېښې جزئیات اجمل اند راټول کړی دي. هم د اوسره سره په سټوډیو کې دی انسب خبرونه ته شرح لی تاسو کې د دې هوایي بمباري په اړه نور اوریدونکو ته وایست چې دا برید چل خوا سوي دي.
فریباجان له هرات څخه د پیخنن شوې د تروسه پوری چې کوم معلومات راغلي دي پاغه کې یو وضاحت دا دی چې پیخه دی گزاري او درسکن ولسوالۍ ترمنس په وسیمه کې شوې ده. هم حکومتي چارواکي او هم طالبان په دې وخل دي چې بمباري د یو بندي چې له زندان نه خوش شوې ودي او طالب بندي د هر کله لپاره په جوړ شو مراسم شوې ده. د ادرسکن ولسوال عبدالعلی فقیریار د پیخه پاړه ازادي رادیو ته ویل چې د دې رپورټونو په اساس شاوخوا 15 سلويخ کسان په دغه هوایی برید کې وشل شوی. که څه هم تر اوسه دا نه د معلومه چې هوایی برید افغان هوایی ځواکونو کړي او کنه بهرنۍ ځواکونو کړي، خو د خغلی فقیریار په وینا دغه برید د بهرنۍ هوایی ځواکونو لخوا شوی.
این وایت عملیات هوایی صورت میگیره از طرف قوات‌های خارجی ساعت 9 بجه. تعداد ضرب افتادگا که پیش ما بیامدن و زخمی ها میگوین که 45 نفر کشته شده، بعد از اینا میگه که زیادتر شده، ولی تار آمار دقیق معلوم نیه. به ما در آمار ما کار میکنیم.
اخوا د هرات په مرکز کې د هرات د والی وایان جیلانی فرهاد بیا ازادي رادیو ته وویل چې برید په مراسم شوه. د د په وینا دغه مراسم ته ل بیلا بیلو سیمونه طالبان ورټول شوی وو او لسګونه کسان د طالبانو پکې وشل شوی. هغه د رات کړ چې ګوندی ملکیانو ته د پکې مرګ ژوب لا وختي، خو دای وویل چې د دقیق شمیر په اړه نه پویږي. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دا برید پر ملکیانو برید ګڼلې. دوی هم منلې چې دا د یو خوشی شوی بندي په کور باندې شوی چې له میلمنو ډکو. د طالبانو د یوې خبر پاڼې په وینا چې قاری یوسف احمدی نن رسنیو ته استولې ده، په دې کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 8 تنه ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. البته د هرات دی والی ویان جیلانی فرهاد په سیمه کې د ملکیانو مرګ ژوب لمنلې ده. ویلې دي د بمباری سره په یو وخت کې په امدغه ولسوالۍ یا درسکن کې یو موټر د سړک د غاړې یا په سړک کې خودل شوی ماین برابر شوی چې څو ماشومان او میرمنې پکې وژل شوی دي. نو نور معلومات را روان دي. په نور خبرونو کې به موږ بشپړ معلومات اوریدونکو سره شریکو.
ولر دې زته مننه کوم اجمل اندو دوستانو چې د هرات ادرسکن او گزاري ولسوالۍ ترمن سیمو کې د هوایی بمباري جزئیات راکوه. اوس به خاص روزګان ته ورسو چیرې چې د دیولسوالۍ چارواکي راته وایي چې د خاص روزګان ولسوالۍ امنی قمندان، محلي پولیسو قمندان، د ملي اردو د درېمې ټولۍ قمندان او هم نور یو شمېر سرتیري په یوه ماین کې د ماین په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د دې موضوع تفصیل به له شریف الله شرافت څخه وو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ امنیت کمانډان دادګل، د محلي پولیسو کمانډان، د ملي اردو د درې میټولي کمانډان او شپږ نور سرتیري د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی دی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه کسانو نن سهار شاوخوا لس بجې په یاد ولسوالۍ کې په ځمکه کې شخ کړل سوی ماین هغه مهال چاودنه وکړه کله چې دوی د ملي اردو له کمپ څخه د کمانډانۍ پر لور روان و.
تحقیقي ماین د پټاو په اساس البته د ولسوالۍ امنیتي کمانډان، د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د درېمې ټولۍ د ملي اردو قمندان همداراز څلور تنه سرتیري چې دي، دوه تنه یې د ملي اردو د جملې څخه دي او دوه تنه یې د ملي پولیسو د جملې څخه په شهادت رسېدلي.
دی وای دغه مین د وسلوالو طالبانو له لوري شخ کړل سوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د یادی ولسوالۍ د ملي اردو د کندک کمانډان خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د مین په یاد چاودنه کې د یادی ولسوالۍ د امنیت کمانډان دادګل، د محلي پولیسو د کمانډان او د ملي اردو د درېمې ټولۍ د کمانډان په ګډون اته افغان سرتیري وژل سوی دي. دی وای خپل هم په دغه چاودنه کې ټپي سوی، خو وای روغتیایي وضعیت یې ښه دی. او په خبره چې یاد مین د دوی له کم څخه په 230 متری کې پر یاد حامی ټانګ چاودنه کړی ده. خان محمد وای دغه ولسوالۍ ته له زابل او نورو ولسوالۍ څخه زیات شمیر وسلوال طالبان راغلي او غواړي چې یاد ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
دغه چارې مری هغه دونه انشاءالله تشویش خبر نه ده. زه لږ خپله دغه پشور نقشه نه خوښ کړم. دغه ښار چې ته وینې په نقشه خریته دا ټول طالبان د اورزګان د زابل د ټول سره ټول دغه موقع شاوخوا اوس زموږ تاک چې دی هغه نیمې هغه پاتو سوی دی. نور موږ څه وسایل نه لرو چې دغه دوه پاتو دغه د څه د انویز دغه ځای نه چې پټو سوی دی.
خو د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. د والي ویان زړګی بادي وایي چې دوی پلان لري ژر تر ژره به یادې ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه واستوي. خاص اورزګان ولسوالۍ د اورزګان یوه له ناامن ولسوالۍ څخه ده چې وخت نا وخته د درنو جګړو شاهد وي او له تیرو نو کلونو راهیسې افغان پوځیان یادې ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د همدې نامنیو په لړ کې دغه ورځ د هلمند ولایت هم تیر شپه د سختو بریدونو شاهد و چې د هلمند والی ویان عمر ځواک په خبره وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بم بریدونه وکړل او وروسته یې غوښتل ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام سول او بریدونه یې په شا وتنبول سول. په دې اړه نور تفصیل به د هلمند ولایت څخه د الیاس دای راپور کې وو.
د لشکرګاو کندهار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د امنیت پر سرتیرو دغه بریدونه تیر شپه نه وخت سوي دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک وایي په دې دوه غبرګو موټر بمونو او وسلوالو نشته کې دوه افغان سرتیر وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. ځواک چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وسلوالو تر موټر بمونو وروسته پر یو شمېر پوستو هم بریدونه وکړل چې د تلفاتو سره په شا وتنبول سول.
دوه بریدونه سوي دي او درای ته چیر مالته دی. لومړی کې چې پاره کې څه ویلي نه لري چې راځي مکتب کې سامان څه ګرځ مشترک کتاب یو قرارداد ده په هغه ته چیر منځ کې څه ویلي چې په دوار بریدونو کې په تعداد کې دوه تنه پانس تیر شي دا څه ویلي او شپږ نور هم چې کېن څه ویلي. هلته د وسلوار مخالفینو تعرقات هم په مختلفو نقطو کې په نوکټو باندې دغه تاروکات هم دته شوې دي. تاروکات چې یو غوښتل په دې پوسټو باندې اندښنه او پیغام د تاسو ته دي په ترڅ کې تر لاسه زیات وسلوال مخالفین مرشود نه لري تاسو ته کې
کته هم عمر ځواک د دې دوه لوی بردونو پترس کې افغان ځواکونه ته او شی تلفات لږ وبلل خو د پولیسو وی سرچینې د نوم نشو د لپاره ازادي راډیو ټول تیر شپه د دوه موټر بمونو او وسلوالو نشو پر محل لاستن افغان سرتیر وجل سی او دولس نور ټپیان دي. د والی ویان عمر ځواک چې د تلفاتو د ډیروالي خبر نه منی وویل افغان ځواکونه ته د تلفاتو داړولو ترڅنګ طالبان غوښتل ځینې پوسټي ونی سیاو د نارس راډیو لوسوالي یو شمېر سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راول خو امنیتي ځواکونه مخه ونیول.
کوشش کوي چې د تلفات افغان سرتیر په واره وي بس چې په تلفات په ځینې پوسټو باندې بریدونه وکړي. نو بنا نه کوم تلفات دې نه درلودل او افغان سرتیر یې په حالت اخلو اطلاعو اطلاعات پاساس باندې آمادگی درلود او د دوی هغه حملې یا بریدونه چې پوستو باندې غوښتل وکړي هغه په ترتیب کې
که څومره حکومت د دې بریدونو پراپر طالبانو ورچوي خو په دې اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت څخه رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې هم د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدلو او شپږ نور د ټپي کېدو خبر ورکول شوی. چارواکي وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې د سولې تر توافق وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو بریدونه او ځانمرګي حملې ډېرې شوې دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله یو ویان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لست دفاع وکړه. فریدون خوزن ویل چې دا لست له ارګ سره د ترسره سوي سیاسي هوکړې له مخې سم چمتو سوی دی او هغه تورونه یې رد کړل چې ګڼې معیارونه پکې له پامه غورځول سوي دي. ښاغلی خوزن چې له ازادي راډیو سره غږېده د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي پرونیو څرګندونو ته خبرګون وشو چې د ښاغلي عبدالله له خوا ځینې نومې د کسانې د معیارونو له پلوه نیمګړي وبلل. تفصیل امید زهیر مل راکوي.
د کابینې پاړه د ولسمشر د ویان سرګندونو ته د مصالحې عالی شورا خبرګون د مصالحي علي شورا وای د ولسمشر وایان د حکومت ولې او د دوه مشرانو ترمنځ لښو یو هوکړو را خبره ده. د دې شورا وایان فریدون خوزون د سیشن به پورز ازادۍ رادیو ته وویل ته کابینه د جوړولو پاړه د خغری صدیقی سرګندونی د هغه د ناخبری سرګندوی کوي.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتداري په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دوه مشرانو لور شوې دي لاغه څخه د ولسمشر وایان صدیقی خبر نه دی او دا سرګندونی ده د نه خبرې لامل دي.
که څه هم ارګ د مصالحي علي شورا لخوا یو شمیر وزارتونو ته د معرفي شوی او نوماندانو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوشنبه پورز د ولسمشر وایان صدیق صدیقی د کابینې د نوملړ د بشپړېدو د ځنډ یو دلیل ارګ ته د خغلی عبد الله لخوا د وزارت پر معیار د نابرابر کسانو پیژندنه په ګوته کړه. صدیقی وویل یو شمیر نوماندان چې د ډاکټر صاحب عبد الله لخوا معرفي شوی پر هغو معیارونو برابر نه دي چې باید د کابینې وزیري ولري او د ثبات ساتنې او د افغانستان د اوسني وضعیت د تیرېدو لپاره مؤثر او ممید وي. موږ هڅه وکړه چې د ارګ لخوا د یو وزیر لپاره د معیار د بحث په اړه وضاحت واخلو، خو له ډیرو اړیکو سره سره د ولسمشر وایاندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو ښاغلي صدیقی پرون دا هم وویل چې د ښاغلي عبدالله لخوا په معرفي شویو کسانو کې د ولسمشر بله ملاحظه دا ده چې نوماندانې د ملي شورا پر غوښتنو برابر نه وو. د نوموړي په خبره د ملي شورا غوښتنه دا ده چې نوی کابینه باید د افغانستان له ټولو قومونو او ډله ییزو واقعیتونو استازیتوب وکړي، خو کله چې د وزارت لپاره د معیار او برابرۍ بحث رامنځته کیږي حقوق پوهانې د معلومونې ادرس یوازې اساسي قانون ښیي. د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر په توګه د یو شخص د ټاکل کېدو لپاره بشپړ وضاحت شته. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال سبحان مصباح:
د اساسي قانون د 22 مادې پر اساس د یو وزیر لپاره شرایط دادی چې د افغانستان تابعیت ولري. د دې ترڅنګ لوړ تحصیلات، نیک شهرت او کاري تجربه، عمر حد اقل 15 کاله اوسی د وزیر لپاره، په جنایت بشری ضد جرایم باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه اوسی یا بیا هم له مدني حق نه محروم نه وسی.
اوس په دې اړه چې د مصالحي علي شورا لخوا په معرفي شویو نوماندانو کې کوم یو د ځانګړنې نه درلودي ارګي په اړه وضاحت نه ورکوي. خو د مصالحي علي شورا ویاند وایي د دوی لخوا ټول نوماندان د اساسي قانون د شرایطو په نظر کې نیولو سره ارګتا پیژندل شوی دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
زموږ اخلاص د رادیو اوري. د ترکیه په اوبو کې د ډوبسوبیو افغان کډوالو کورنۍ وایي چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله ځمن قرباني کړل. د خبرې داس ملسوجي د یو شمیر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان شهر کې په اوبو کې ډوبسوبی ول مړی نن سهار کابل ته ورسېدل. د دغو قربانیانو له کورنۍ سره زموږ همکاري فیروزه عزیزي خبرې کړې دي او دغه راپور چمتو کړی.
د شپارس کلن خیال محمد کورنۍ د غم په ټغر کې ناسته. خیال محمد یو نیم کل وړاندې د افغانستان په ناقانونه یعنی قاچاقي توګه له یو ورور او د تره زوی سره تر ترکیې ورسید او هلته د پولیسو له لورې د شپږو میاشتو لپاره بندي سوی و. د خیال محمد کورنۍ وایي له زندان نه تر خوسي کېدو وروسته یې هلته سخت ژوند درلود او په دې وروستیو کې هوډ درلود چې د کښتۍ په وسیله یو اروپایي هیواد ته لاړ شي چې کښتۍ ډوبه او دای پکې ووزل سه. د خیال محمد مور شریفي ازادي راډیو ته وویل کمزور اقتصادي وضعیت دې تار کړل چې زوی په قانون توګه بهر تلارسي.
وای ابو زم خدای واسه زم ترکیه ته زم پیسې نشته، وای مونږ نه سي اخیته لارم ما نه پې کوم علمو زم وای زم درې نه پوهه کې مې له ورځه را کې مې ټوله مسایدا دوه مې زامنو زامنه کې مې چې دا شهید شه زه سبا به ګر پنه لارم اوس لري کپانه پیسې نه رزه کپانه ته واخلم.
شریفه وای یو زوی او لورځای د محل په ترکیه کې به بند کړي. غوښتنه یې ده چې حکومت دې ورته دوی رخصي کړي.
ما یو ځای سو ما کوله
پنځوس کلن جمیل د خیال محمد پلار دی. دا وایي کې په هیواد د نن د کورنۍ اقتصادي حالت د گزاري وړ وای نه بهر کې دل چې ځامن یې د قانون لارو قرباني سي. جمیل وایي نور به کله هم د کورنۍ کوم غړي ته د قاچاقي سفرونو اجازه و نه کړي.
موږ له خپل بعد ورځي او ناچاري نه د قصدي علاقان ته دي بیا ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وې له ناچاري منډي وې چې دلته ورغه کې په پردای وته مت څه کې دار څوک کیشته پاوړي څوک په موټر کې ور وراچی
د ماده په نسو ته به چې په لګه په د افغانستان کې ترخي و به وچ مزه باغه وګه خو غاڼه ما چې زه په میزوې ونه لګم.
د ترکیه په وان خار اوبو کې د ویکټې د جوبیدو لامل اته 50 کسانو وزل سول چې تر دې د نه 20 افغانان پیژندل سوي دي. په کابل کې د هوایي شرکتونو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د مسولینو په خبره نن چهارشنبه سهار د 50 تنو اجساد را ورسېدل او کورنۍ او خپلوانو ته ورسپارل سول. ټاکل شوی نن ماخام هم له ترکیه نه کابل ته د څلور نورو دغو افغانانو اجساد را انتقال سي چې د پنځشنبه په سهار به کابل ته ورسېږي. همدارنګه د جمعې په ماخام به هم د لس نورو تنو ډوبسویو افغانانو اجساد را انتقال او د شنبه په سهار به کابل ته ورسېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قربانۍ سویو کې داسې کورنۍ هم شته چې له اتو تر یو لسترو غړي په یاد پېښې کې وزل سوي دي.
تر اوسه کورنۍ یو سه مشته مراجعه کړې ده د خپل د کورنۍ د غړو په پیدا کولو لپاره. یوې کورنۍ وې دي چې یو لس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حال سره کې متاسفانه ځان له لاس ورکړی ده، او بلې کورنۍ وې دي چې اته غړي د کورنۍ له لاس ورکړي دي. متاسفانه پیښه ډیره دردونکې او خوشنونکې ده. د افغانستان دولت خپل ټولو وطنوالو څخه وختنه کوي ترڅو غیر قانوني سفرونه ونه کوي. او
د دغو اجسادو د را انتقالولو مسولیت په وړیا ډول آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر هوایی شرکت منلای دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته سفرونه کوي داسې پیښه سوي وي، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار یا د یونان او ترکیه په اوبو کې یو کښتۍ ډوبې سوي یا زندانی سوي او یا هم د ژوند له سخت وضعیت سره مخ سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمیو نړیواله مسله د امریکا متحده ایالاتونو د ټکساس په هاستن ښار کې د چین د کنسولګری د تړلو امر کړی دی. چین هم د ورته اقدام خبرداري ورکړی. د واشنگټن او پیکینګ په اړیکو کې د ترنګلتیا د زیاتوالي بلنه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه اقدام د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره کړی دی. نوریاس نوریه په اړه نور تفصیل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ټکساس ایالت په هاستن ښار کې د چین د قونسلګری د تړلو په اړه وویل دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی دی. دا خبره د دې وزارت ویاند مورګان اورتګس نن چهارشنبه له کوپنهاګن څخه د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په مهال وکړه او زیاته کړه چې د ویانا د کنوانسیون له مخې دولتونه حق نه لري چې کوربه هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د چین او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکې د سوداګرۍ، د معنوي ملکیت، د حقونو، د 5G ټکنالوژي او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. د روان کال رئیس چې د کورونا او بخ پر شوې دغو اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل هماغه چې له چین سره په سوداګرۍ کې نا انډولي له امریکا د شغلونو غلا او نور ناوړه چلن نشو زغملی، متحده ایالات دا هم نشي زغملی چې چین زموږ پر ملي حاکمیت تیری وکړي او خلک مو وبیروي. راپورونو له مخې پولیسو د دغې قونسلګرۍ مسؤلینو ته ویلي چې په درې ورځو کې هغه تخلیه کړي. چین نن د ورځې په پیل کې د خپلې قونسلګرۍ تړل کېدل یو بې ساری شدید اقدام وباله او ویل چې که واشنگټن له دغې پریکړې په شا نه شي خپل غچ به واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خبري کانفرانس کې وویل د چین په وړاندې د وروستیو اقداماتو په ترڅ کې په یو اړخیز ډول په هاستن کې د چین د قونسلګرۍ بندول په لنډ وخت کې یو بې ساری شدید اقدام دی او چین یې په کلکه غندي. د جولای په یوویشتمه متحدو ایالتونو ناببره له چین وغوښتل چې په هاستن ښار کې خپله جنرال قونسلګري وتړي. دا د متحدو ایالتونو لخوا په یو اړخیز ډول یوه سیاسي پارونه ده او هغه له نړیوال قانون، د نړیوالو اړیکو له اساسي نورمونو او د چین او متحدو ایالتونو ترمنځ د قونسلي چارو له دوه اړخیز تړون څخه جدي سرغړونه ده. چین دغه ظالمانه او د نه توجیه وړ اقدام چې د چین او امریکا اړیکې خرابوي په کلکه غندي. وانګ خبرداری ورکړ چې که متحده ایالات خپله دغه پریکړه لغو نه کړي، چین به پر ضد اقدامات وکړي. متحده ایالات په پیکینګ کې پر سفارت سربیره د چین په سترو ښارونو کې 15 قونسلګری لري. په هاستن کې رسنۍ وایي چارواکو ته په دې قونسلګری کې د اور د لګیدو خبر ورکړل شوی و. د هاستن کرونیکل ورځپاڼه د پولیسو له قوله وایي چې شاهدانو ورته ویلي چې د قونسلګری دننه لیدل شوي چې خلک په کثافت دانیو کې کاغذونه سوځوي. د پولیسو په حواله ویل شوي چې د قونسلګری کارکوونکو ته ویل شوي چې تر بل سبا جمعې پورې په سیمه ییز وخت د مازدیګر تر 4 بجو دغه ودانۍ تخلیه کړي.
دوستانو مننه چې تر دې معلومو ازادي راډیو را سره واوریدل. د دې مجلې په پای شیبو کې یو بل موضوع هم یادوم چې مشتوی سره ورسېدل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی ویلي چې ممکن دغه جرګه د اوړي له رخصتۍ وروسته له امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون پر لغوه کېدو غور وکړي، خو د وخت کموالی له کبله دا راپور اوس نشو درته خبرولی. په نورو خبرونه کې اوریدل مهروي درې مجله به زما همکار فرشته نګه درته وړاندې کړي چې استودیو ته راغلی. ښه راغلی فرشته جان.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین، شامتان بخیر.